سلامونه او ستوري مسی وخت ما جګر زه به یسوې نن د جمعې ورځ د 2014 کال د مې اوشتمه نیټه ده د مشال ریډیو د نن ورځې مخصه تخبرونه په وروستي خبرې کړي کې نو زه عبدالکاکر قربان هیله ده روغ جوړ او خوشاله بیاست د پاکستان خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو او افغانستان په اړه رپورټونه مرکې او څېړنې لرو د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو خو په پیل کې به اسرار عالم مومند خبرونه وړاندې کړي
د فاټا استازي وایي د قبایلي سیمو عیني حیثیت به ډېر زر بدل کړل شي. د نړۍ اوو سترو اقتصادي هیوادونو له افغانستان سره د همکارۍ ژمنه کړې او د امریکا ولسمشر باراک اوباما د هیروشیما ایټمي بم برید ساحې کتنه وکړه. د پاکستان د قبایلي سیمو استازي وایي چې ډېر زر به د فاټا اوسنۍ حیثیت بدل کړل شي. له خبر ایجنسۍ قبایلي سیمې څخه د پاکستان قومي اسمبلۍ ته منتخب غړي حاجي شاجي ګل نن مشال ډوته وویل چې د فاټا منتخب استازو درې نکاتي جنډا جوړه کړې چې له پاکستان حکومت غوښتنه پکې شوې چې د فاټا اولس د خپلواکه جوړ کړي او د پاکستان سپریم کورټ د کار دایره دې تر قبایلي سیمو وغځول شي.
امید دی ان شاء الله چې روجا کې دا هر څه فائنل شي. هغه مې دومره روان دي مونږ خپل ملګري خپل کې مې دومره روان کړو مونږ هم خپل رپورټ سبمټ کوو ان شاء الله تعالی. امید دی چې تر پورې ریزلټ راوځي.
د فاټا د اني حیثیت بدلولو لپاره د حکومت لخوا جوړې اصلاحاتي کمیټې د اوو وړو قبایلي ایجنسیانو دورې بشپړ کړې دي. اوس په د فاټا پارلماني غړي اهم خپل سپارښتنې یادې کمیټې ته ورکوي چې تر هغې وروسته به بیا یو پریکړه کیږي. د سوات کابی جرګه وایي هلته له پوز او حکومتي چارواکو پرته د هیچا ژوند خوندي نه دی. د دې جرګې د مشرانو په وینا ځینې قوتونه غواړي چې په سوات کې داسې حالت بیا رامنځته کړي لکه تر 2009 کال وړاندې چې وو. د دې جرګې یو مشر زید خان تیر ماښام مشال لوته وویل
نن چې کوم صورتحال دی نو د پیسو مشران دي سینروفي دي یا سیاسي کارکنان دي دا ټول په نښه دي. عجیبه خبره دا ده چې عام خلک مستلکی قطار کټکی تر اوسه پورې په یو هم داسې سیکیورټی ادارو یا فوجي اهلکارانو بچا باندې یا په سرکاري افسرانو باندې تر اوسه پورې نه څه حمله شوې دي او نه هغه ټارګټ شوي دي.
له حکومت شمیرو سره سم په سوات کې له 2009 کال راهیسې وسلوالو شاوخوا 168 ځایي مشران تر نښه کولو وروسته وژلي دي. د خیبر پختونخوا حکومت اعلان کړی چې په راتلونکي بجټ کې به په صوبه کې نرخزیانو ته ځانګړې پاملرنه کوي. د وزیر اعلی پروز خټک د اطلاعاتو سلاکار مشتاق غنی نن په یو خبر شوي بیان کې ویلي چې حکومت به نرخزیانو ته د اوسېدو ځایونه او روزګار ورکوي. نوموړي ویلي چې د علي شاه په نامه د یو نرخزي په وجنه کې ککړ دوه کسان پولیسو نیولي او درې ملزم به هم ډېر زر ونیول شي. علی شاه دو ورځې وړاندې له هغې وروسته د پېښور په لیډینګ روغتون کې سا ورکړه چې اته ډزې ویشتل شوی وو. د پاکستان په کراچۍ ښار کې په بېلابېلو پیښو کې څلور کسان وژل شوي دي. د کراچۍ پولیسو ویان د کمرزیب ستی وایي چې تیره شپه د ښار بېلابېلو سیمو کې څلور کسان وژل شوي دي چې پکې دوه شیا وګړي او یو پولیس سرتیری هم شامل دی. د پولیسو په وینا چې د ښار په ملیر جعفر تیار سوسایټي سیمه کې نامعلومه وسلوالو تر کور د باندې پر ناستو کسانو ډزې کړي چې پکې دوه کسان وژل شوي او یو ژوبل شوی دی. متحده قومي موومنټ ګوند بیا وایي چې دغه دوه کسان د دوی ملګري وو. په جنګلو یې د اسیم او امیر حیدر په نومونو شوې ده. د اوو سترو اقتصادي هیوادونو مشرانو ژمنه کړې چې له افغان حکومت سره به د ترهګرۍ پر ضد مبارزه او د اصلاحاتو راوستلو په پروسه کې خپلې همکارۍ ته دوام ورکړي. د امریکا، فرانس، کینیډا، جرمني، جاپان، اټلي او برتانیې مشرانو نن په جاپان کې د جی اوو له غونډې وروسته په یو پریکړه لیک کې ویلي دوی د افغانستان امنیت او ثبات ته د اورپیخو ګواښونو له امله اندېښمن دي او د افغانانو په مشرۍ د سولې له هڅو کلک ملاتړ کوي. د سرمشریزې په څنډه کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي داسې نه ښکاري چې طالبان دې په نږدې وخت کې له افغان حکومت سره خبرو اترو ته کښېني. مشال لريو ته وګستئ. د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن د جاپان هیروشیما ښار ته سفر وکړ. نوموړی د امریکا لومړی ولسمشر دی چې د نړۍ د لومړي ایټم بم برید د ساحې کتنه کوي. اوباما پر هغه یادګاري څلی د ګلونو ګیډۍ کې خودله چې د هیروشیما د وژل شو په یاد کې ابدي شمه پرې بلیږي. نوموړي پر دې مهال ویل چې نړۍ په ګډه د دې مسؤلیت احساس کړی چې څنګه بعد دا ډول پیښو مخنیوی کوي. ولسمشر اوباما چې د اوو سترو اقتصادي هیوادونو تر سرمشریزي وروسته هیروشیما ته لاړې ویلي د سفر هدف چې په دویم نړیوال جنګ کې د وژل شوو کسانو درناوی کول دي. خو نوموړي د بمي برید په تړاو بخنه غوښتل رد کړل. د 1945 کال د اګست پر شپږمه یوې امریکایي الوتکې د جاپان په هیروشیما ښار 15 کیلو ټنه وزنی اټم بم غورځولی و چې په همهغه ګړۍ کې یې شاوخوا 80,000 کسان وژلي وو. د نړۍ د اوو سترو اقتصادي هیوادونو مشرانو پرون په جاپان کې غونډه پیل کړه. په دې 2 ورځنۍ غونډه کې اساسي بحثونه د نړیوال اقتصادي وضعیت د څرنګوالي په اړه دي. خو د جاپان، امریکا، برتانیا، فرانس، جرمني، اټلي او کنیډا مشران پر ځینو نورو نړیوالو مسلو لکه په اروپا کې د مهاجرت بحران، ترګري، د انټرنیټ امنیت او د سمندري امنیت په اړه هم خبرې کوي. او د روغتیا نړیوال سازمان وایي په وروستیو 2 کلونو کې لږ تر لږه 980 تنه پر روغتیایي مرکزونو په بریدونو کې وژل شوي. دا څرګندونه د سازمان په هغه رپورټ کې شوي چې پرون خپور شو. په رپورټ کې په وسلوالو نښتو کې د روغتیایي کارکوونکو او روغتونونو امنیت ته د نه پاملرنې له امله شدید اندېښنه څرګنده شوي. د اتر دې مهارت مشال خبرونه اوس هم د کرنسي بیو د موسم حال له سره ظهیره ورو.
نن د جمعې په ورځ د اسلام آباد کرنسي بازار نه غستل شوی د کرنسي نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.55 روپۍ غستل کیږي او په 1.90 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.45 روپۍ او په 1.45 روپۍ. یو یورو په 1.43 روپۍ او په 1.43 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 23.68 روپۍ او په 23.80 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 23.05 روپۍ او په 23.25 روپۍ. او یو افغانی په 2.25 روپۍ او په 2.45 روپۍ. او 270 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ غسل کیږي او 290 ریال په 1 پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ په پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي او په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 1 او کم نه کم 3. بنو کې 1 او 2 او کوټه کې به زیات نه زیات 3 او کم نه کم 14 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه مل اسرار الله مومن دا اوریدل او د موسم او کرنسي حال درته سراج زهیر درکړ. په روانه خبري غړي کې د جنو نورو مهم ریپورتونو ترڅنګ دا ریپورتونه لرو. د قبایلی سیمو د پارلمان غړي وایي جربه د قبایلی سیمو د آئینی حیثیت په اړه د وزیر اعظم جوړې شوې کمیټې ته خپل سفارښونه وسپاري. خو د فاټا وکیلان چې د ویر لري چې کېدای شي دغه حیثیت هم دغه صفات شي که داسې وسي نو دوی څه پلان لري.
مونږ د فاټا نه فاټا کول د سټیټس ختمول موجوده د دې نه بغیر مونږ په هیڅ باندې چې کوم دی نه کمپرومایز کوو نه مونږ سودا.
پاکستان د جرمونو د مخنیوي لپاره د اصلاحاتو راوستو اعلان کړی. خو آیا د انصاف په نظام کې اصلاحات جرمونه کمولای شي؟
څو پورې چې ادارو ته پراپر طریقې سره د اغی چې ارګنایزیشن نیشوي او د کرایم روکتام لپاره چې دی په صحیح یغه سره چې دی د اغی کار نیشي.
او سوات کامی جرګا وایي په دې ضلع کې د هدفي وژنو لړۍ تیزه شوې ده.
او د شوي د دې 2-3 میاشتو نه بیا د تاجکستان د سیوا شوې ده او خصوصا په دې یو میاشت کې.
یو شمېر نور ریپورټونه لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. او سمه خبرونی د فایل ریپورت: په داسې حال کې چې د وزیر اعظم لخوا ځخه د قبایلي سیمو د هایني حیثیت د بدلولو په اړه کمیټې جوړه شوی او هغه خپل و سفارښونو ته آخري بڼه ورکوي، د فاټا د پارلمان غړي وایي چې دوی هم خپل تجویزونه یا سفارښونه به ډیر ژر دغه کمیټې ته وسپاري. د کمیټې تر اوسه پورې د قبایلي سیمو د شپږو برخو کتنه کړې او هلته له مشرانو او ځای خلکو سره لیدلي او د هغو تجویزونه اخیستي. نور تفصیل د سراج زهیر په رپورټ کې.
د قبیلی سیمو د پارلیمان غړي وایي چې د فاټا د عیني حیثیت بدلون په اړه د حکومت اصلاحاتي کمیټې خپل سفارشات جوړول شروع کړي دي او دوی د پارلیمان غړي به هم دې لړکی خپل رپورټ ډیر زر دغه کمیټې ته وړاندې کړي. لمشال ریډیو سره خبرو کې په قومي اسمبلی کې د فاټا پارلیماني غړي شاجی ګل اویل چې دوی درې نکاتي ایجنډا جوړه کړي چې پکې له وفاقي حکومت غوښتنه شوې ده چې د قبیلی سیمو ولستي خپلواکه جوړ کړي او د سپریم کورټ د ایراکا دی تر د قبیلی سیمو وغزول شي. نوموړی زیاته کړه
امید دی انشاءالله چې روجا کې دا هر څه فاینل شي. هغه مې دومره روان دی مونږ هم خپل ملګري خپل سیمې دومره روان کړي مونږ هم خپل رپورټ سبمټ کوو انشاءالله تعالی. امید دی تر اتره پورې ریزلټ راو.
مشال ریډیو چې کله په دې اړه د قبیلی چارو تجزیه کار او د فاټا لایرز فورم چارواکي اجازه مومن نو پختل نو هغه وی د ښکاری چې حکومت د فاټا ولسته یوازې د ګلګت بلتستان پرنګ کونسل ورکوي کوم چې بدویتا او د قبیلی سیمو ولسته په هیڅ ډول منظور نه وی. اجاز مومند وی
چې کوم خبره پاتې ده چې د قبایلو سټیټس دی بدل کړي په دې معنی زما چې څومره خیال دی زمنګ ایمینز هم سلیپ شو شاد شي وی دي او د کمیټې هم د خواهش ته چې موجوده سټیټس بحال هو ځي او مونږ اوس هم د ریزلټ د دې کمیټې چې کوم رپورت ورکړي مونږ دې ته انتظار کوو. په فرض کا دا دوی چې کوم خبره کوي او دوی دا چې رپورت راوستو چې په هغه کې د موجوده سټیټس کو بحال پاتې شو را نو زمونږ تحریک مونږ صرف بدی وجہ لوگ ہوں تک خاموشی ہو جدید رپورٹ سور گئی میں بتا سو کو رہی تھا تحریک میں دمک کی نختی جی گی اور وہ ان شاء اللہ مونگ سر قبائل عوام و قبائل زوانان خجوخ ولال دی مونگ دا فاٹا نہ پاٹا کول دا سٹیٹس ختم ول موجودہ دتی نہ بغیر مونگ پہ حص مانے سے کم دے نہ کمپرومائز کو نہ مونگ سودا کو.
یاد دی وچ دروان کال دا جنوری پہ لمڑئی نیٹا فاٹا اصلاحاتی کمیٹی دا ممندو او بیارست دا باجوڑ ایجنسی دورہ کڑی وا اور دروان میاشت پپیل کی یہ دا قبیلی سی مدو واڑو ایجنسو دورے سرتا ورسولی. د کومرستو چې د کمیټې مشر سرتا جزیز رسنو سره خبرو کې ویلی وو چې دوی به ډیر زر خپل سفارشات وزیر اعظم ته وړاندې کوي. د کومرستو چې بعد د فاټا د عیني حیثیت بدلون په اړه فیصله کولی شي. سیراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د اطلاعاتو لپاره د وزیر اعلی پرویز خټک سلاکار مشتاق غنی ویلي دي چې صوبایي حکومت به د نرشیزانو لپاره په راروان بجټ کې مالی پنګه مختص کوي او دوی ته به د اوسېدلو ځای او روزګار ورکوي. د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو د څانګې لخوا تیر ماښام په خپور شوي بیان کې راغلي چې د نرشیزه د یو وژل شوي نرشیزه علي شاه په وژنه کې ککړ دوه تورن کسان نیول شوي دي. د غلام غوث رپورټ له پېښور څخه اورو.
د اطلاعاتو لپاره د وزیر اعلی پرویز خټک معاون خصوصي مشتاق غنی ویلي دي چې صوبایي حکومت به د خواجه سراو لپاره په راروان بجټ کې مالی پنګه مختص کوي او خواجه سراو ته به د اوسېدلو ځای او روزګار ورکوي. مشتاق غنی دا خبره د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو د محکمې نه تیر ماښام په خپور شوي یو بیان کې کړی ده. مشتاق غنی ویلي دي د خواجه سرا علي شه په وژنه کې ککړ دوه کسان پولیسو نیولي دي او دریم ملزم به هم زر ونیول شي. د یادونه وړ ده چې دوه ورځې وړاندې د علي شه په نوم یو خواجه سرا په لیډی ریډینګ روغتون کې سا ورکړی و کوم چې د یو ملزم لخوا اته ډزه وشتلې شوی و او د هغې وروستو خواجه سرا او د فقیر آباد تانې مخې ته احتجاج هم ترسره کړی و. د مدني ټولنو په اعلان وایي چې په تیرو دوه کلونو کې په پېښور او خواوشا سیمو کې په بیلابیلو پیښو کې شپږ څلوېښت نرخزیان وژل شوی دی خو تیره ورځ په پولیس لاین پېښور کې د خواجه سراو د تنظیم مشرانو د پولیس چارواکو سره د نرخزیانو په امنیت غونډه ترسره کړې ده او په دغه غونډه کې نرخزیانو ته د امنیت ورکولو ډاډ ورکړل شوی دی.
له پېښور څخه غلام غوث. د پاکستان د داخله چارو وزیر ویلي چې د مجرم پېشه خلکو له جیلونو څخه د خلاصون د مخنیوي په اړه د پاکستان د جرمونو مخنیوي لپاره د انصاف یا کریمینل جسټس سیستم کې اصلاحاتو راوستلو فیصله کړې ده. د ویلي دي چې په دې لړ کې د ترګرې مخنیوي لپاره قومي ادارې نکټا ته حکم ورکړ شوی چې د جرمونو مخنیوي لپاره د انصاف نظام کې پراخ اصلاحات راولي. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد راوي اکرم خان راکوي.
د خبر پانی تر مخه د ترهګری مخنیوي لپاره قومي ادارې نیکټه ته هدایت شوې چې جرمونو مخنیوي لپاره د انصاف نظام کې جامع اصلاحاتو لپاره دی خپل کردار ولوبوي. دې لړ کې د قانوني چارو کارپو وکیل فهیم ولی وایي چې موږ له د جرمونو د مخنیوي قانون تر لاندې دا قتل پکار دي چې هغه څه وجوهات دي چې د یو مجرم مخنیوي نه کیږي.
هغه وجه دا ده چې کوم هم د دې د تحقیقاتي ادارې دي او یا د دې د چې کوم عمل درآمدي ادارې دي دا دواړه خپل کار په صحیح توګه
قانونی چارو یو بل کارپو نورعالم خان وایي چې د نور نړۍ پشان پاکستان سره تر اوسه د خپلو وګړو په اړه مکمل معلومات نشته او تر اوسه پورې پاکستان کې سرشمیرنه هم نه ده شوې. دو بجې اوس هم پاکستان کې د جرمونو مخنیوي لپاره د جدید آلاتو نه کار نه اخیستل کیږي.
نن سبا د پاکستان نه علاوه ټول ملکونو کې چې یو ډیټا وی چې داغي سره ټول ډیټا وی زمونږ دلته کې هر یو سره رجسٹر نه دی د هغه چې مکمل یې غلیسته سیکنډ هغه دای چاټر سکول د پاره چې بیا د دې باقاعده الته کې ایکسپرت وی هغه ایکسپرت موبایل باندې په هغه باندې هغه دومره کمانډ وی چې خپ آسانتیا سره دا یې غیر کړیږي. نو دې د پاره چې دې صرف د سټیټمنت یا یو اګنیشي کړي سو پورې چې ادارو ته پراپر طریقې سره دا اغي چې ارګنایزیشن نشوي او دا کرائم روک تام دا پاره چې دې
د جرمونو مخنیوي لپاره د انصاف نظام کې اصلاحاتو لپاره د صوبو په سطح به هم کمیټیانې جوړول کیږي او دا کمیټیانې به مرکزی کمیټې ته تجویزونه ورکوي.
دا رابی اکرم خان د سوات کمی جرګې مشران وایي سیمه کې د امنیت وضع یو ځل بیا په خرابېدو ده او د امن جرګو په غړیو بریدونه ډېر سوي دي. مشال لیډو سر په خبرو کې دوی زیاته کړه چې په سوات کې د پوځیانو او حکومتي چارواکو علاوه د چا ژوند هم خوندي نه دی. تفصیل د اسرار علمومند په ریپورت کې.
د سوات قومي جرګې یو مشر زید خان وایي په سوات کې د پوځیانو او حکومتي چارواکو پرته هیڅوک خوندي نه دي. زید خان وایي جګړه د وسلوالو او پوز ترمنځ ده او وجل کېږي پکې د امن کمیټې غړي ولسی وګړي او پولیس. د ده په خبره د حیرانتیا خبره دا ده چې څوک وسلوال وژني هغه خوندي دي او څوک چې امن او د خپلې سیمې سلامتیا غواړي هغه وجل کېږي.
نن چې کوم صورتحال دی نو د سونو مشران دي سینروفي دي یا سیاسي کارکنان دي دا ټول په نخه دي. عجیبه خبره دا ده چې عام خلک وسل کېږي ټارګټ کېږي. د حیرانتیا خبره دا ده چې تر اوسه پورې په یو هم داسې سیکورټي ادارو یا فوجي اهلکارانو بچا باندې یا په سرکاري افسرانو باندې تر اوسه پورې نه څه حمله شوي دي او نه هغه ټارګټ شوي دي.
زید خان تور پورې کړ ریاستي ادارې نه غواړي په سوات کې امن او سیلګري پر ځای شي. د سوات خمی جرګې یو بل غړی احمد شاه بیا وایي د سوات امن د هیواد د نورو سیمو له امن سره تړل شوی. د ده په خبره له افغانستان او هندوستان سره د پاکستان اړیکې او په پاکستان کې بدمنی نیخ په نیغه د سوات په حالاتو اثر غورځوي.
او وسره وسره په عامو خلکو اسپیشلی چې کوم د کمیټو رکن دي او دا پرو ګورنمنت یا پرو آرمی خلک دي او وسره د پاجی هغه پارټیانې چې دا غدا د دې شګردو یا د طالبانو یا دغه خلکو خلاف دي په هغه باندې وسره هم اډیټونه کیږي. نو دې حالت ته په مونږ نه شوې له نو د دې باندې مونږ د اطمینان اظهار کولی شو.
احمد شاه وایي که څه هم په دې وروستیو کې د سوات امنیت خراب شوی خو دې باوجود دوی تم لري چې حالات خشی. خو زید خان بیا د سواد د بدمنې ذمواري په ریاستي ادارو اچوي او وایي د سواد سړکونه تعلیمي ادارې او هسپتالونه چې په پوځي عملیاتو او زلزلو کې وران شوي وو هماغسې پراته دي. د ده په خبره دا او د سواد خرابیدونکي امنیت ښایي چې بعضې قوتونه غواړي په سواد کې د بدمنې پخواني حالات بیا پیدا شي.
تاسو معلومیږي چې را تاسو چې لاس دوباره دلته کې دی شي دا چې کدي تعمیر کوله او دی ته امن په تمه وي نو بیا په تاسو نه په خپل هم جوړې ده د سړکونو به جوړ شي او د ادارې به جوړ شي دلته په سیول ایڈمنسټریشن چې دی دا به پال شي او نن به چې پوسټونه چې په سړکونو د لګېدلي دي خلک تګ راتګ نه شي کولی. پردي خلک راغلي د مقامي خلک شناخت واړي دا بنو پتی پزے بسی وری داری پولیس نو
یاد دیبی چې په سواد کې د 2009 کال پوځي عملیاتو نمخ کې یو شمیر سیمې د وسلوالو په کنټرول کې وي. خلکو ته به په ډاګه د 500 په ګډون یو شمیر سزاګانې ورکړل کېدې او د جنکو په تعلیم بندیز وو. د سواد قومي جرګې مشرانو پر داسې وخت د امنیتي حالاتو د بیا خرابېدو خبره کړې چې تېره ورځ په سواد کې د پوځ او امن کمیټو غړو ترمنځ په یوه لویه جرګه کې غوښتنه وشوه چې د امن کمیټو غړو ته دې د خپل دفاع حق او وسله ورکړل شي. د سرکاري شمیرو تر مخه په سواد کې د امن خامېدو وروستو د جوړو شوو امن کمیټیانو شاوخوا 160 غړي وسلوالو په نښه کړي، خو په دې وروستیو کې په دې حملو کې زیاتوالی راغلی. موږ هڅه وکړه چې د سواد خامې جرګې لخوا د لګول شوو تورونو په اړه د حکومتي او امنیتي چارواکو سره هم خبرې وکړو، خو بریالي نه شو.
د اسرار عالم مومند رپورټ مورجې. په پاکستان کې د الف ایران په نوم یو څېړنیز ادارې په خپل کلنی رپورټ کې ویلي د ملک په بیلابیلو شبو کې د زده کړو معیار راغورځېدلی دی. په خیبر پښتونخوا کې ډېر سکولونه له بنیادي اسانتیاو څخه محروم دي. رفعت انجم له اسلام آباد رپورټ راکوي.
د غیر سرکاري تنظیم الف اعلان له اړخه د تعلیمي معیار او اسکولونو کې د نورو بنیادي سہولتونو جاج اخستو لپاره د ملک په یو سل شپږ څلوېښت ضلعو کې سروې وشوه چې پکې خیبر پختونخوا صوبه د تعلیمي ایمرجنسي باوجود هم د سکولونو او تعلیمي معیار په درجه بندۍ کې د تیر کال په شان سږ کال هم په پوره ملک کې په پنځم نمبر راغلی ده. رپورٹ ترمخه د خیبر پختونخوا سرکاري سکولون کې 25% ماشومان د اردو کیسه نشولستلې او 25% پورې ماشومان د انګریزي جمله نشویلې. 25% ماشومان د حساب او مضمون حل کولو نه پويږي. د الف اعلان ډیپټي مینیجر عمر اورگزای وای چې په صوبه کې د تحریک انصاف ګوند د صوبې سکولونو کې بنیادی سہولتونه سرحد پورې پوره کړل، خو ولې د تعلیم معیار هم هغه شان خراب دی؟
یو خبر ده چې مونږ زور ورکو کچرته مونږ په مسنګ فیسیلیټیز باندې یا کچرته مونږ په سکول انفراستراکچر باندې مونږ زور ورکو، خو دې سره سره ضروری ده هم چې مونږ د ماشوم لرننګ آؤټکم، ولې چې زمونږ مین ټارګټ خدای چې ماشوم ته زده کړي هغه ته زده کړه ملاو شي. خو په خیبر پختونخوا کې چې ماشوم
خیبر پختونخوا کې دا وخت هلکانو لپاره د سرکاري پرائمري سکولونو شمیره 15,500 ده او د جنکو لپاره 15,500 سکولونه دي. چپکی د نارینه استادانو شمیره 18,000 او د خزینه استادانو شمیره 23,000 پورې ده. د الف اعلان رپورٹ مطابق د صوبې سکولونو کې اوس هم 40,000 پورې استادانو کمې دي. خو بل خوایو کارپو ملک مسعود وای چې په صوبه کې تعلیمي ایمرجنسي او هر کال تعلیم د پاره د اربون روپو بجټ مختص کولو سره هم د تعلیم په میدان کې څه بدلون نه دی راغلی.
صحیح طریقے باندې په صحیح ټایم باندې استعمال کی دا د فائنانس ډپارټمنټ رپورٹ دے د مارچ 2016 چاګه په مطابق الیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن ته 16 ارب روپے ترقیاتی بجٹ الوکیٹ شوی دے او مارچ 2016 کې د 16 ارب روپو کې 8 ارب روپے دی ته ریلیز شوی دی د فائنانس ډپارټمنټ نه او تقریبا 5 ارب روپے دی خرچ کړی دی نه همیش ټوکې نو یو طرف ته خو زمونږ دا حل چې ایمرجنسی لګو کمپینز چلو چې ماشومان دے انرولمنٹ کی او بل طرف تا زمونگ دا حل جمونگ آگا پیسے چی دینو ایفیشنٹی نشو استعمال ہولے.
دا ریپورٹ مطابق ملکن مردان او ہریپور ضلع پا معیار کی دا ملک پا اولنے 25 خز ضلعوں کی شمار شوی دی، خو کوہستان ضلع پشمیرہ کی دا ٹولو اخیرا دا. خیبر پختونخوا کی 28% سکولوں دا سکولو بو 21% بجلی 40% تشناب او 20% نزیات سکولوں دا چار دیوالے نا محروم دی. عفت انجم، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
خیبر پښتونخوا کې د سپید حکومت لپاره یو نوی تحریک اعلان شوی. د تحریک د بنیاد ایښوونکو وینا ده چې د سپید حکومت لپاره به مبارزه کوي او په لومړي پړاو کې به د سپید لپاره د پوره او ارزان بجلی غوښتنه کوي. تفصیل د شبر احمد جان په رپورت کې.
دا تحریکی حقوق خیبر پختونخوا په نوم شروع شوی. د دغه تحریک مشر ظاهر شاه مشال لیډو ته په پیښور کې یو خبري غونډه ورسته ویل چې حکومتونه او سیاسي ګوندونه د صوبې په حقونو ترلاسه کولو کې ناکام شوي دي او باوجود د دې چې صوبو ته خپلواکي ملو شوې ده او په دې صوبه کې د بجلی اوبو او قدرتي معدنیاتو غټې ذخیرې موجود دي، خپل مرکز د دې صوبې حقونه نه ورکوي او په خاصه توګه بجلی چنن سبا په ټوله صوبه کې ډېر لوی بحران روان دی. نو همدغه وجه وه چې دوی د دې تحریک ضرورت محسوس کړو.
ضرورت خوشی دی وجہ نمو محسوس کو خلق آخری ایکسٹریم تو رسی دو اور دا ظلم انتہا شروع ہوا دا بجلی صورت بجلی دا منہ حق تے دا منہ تو نو منٹل چارجز باندھے دا بجلی رہ گئی کلا پورے 18 امینڈمنٹ پاشا بھی نمو دا آواز نہیں سوچتا ہے بیکاز ہر یوشے سینٹرل سر ہو وہ سکھل حق بغڑ ان شاء اللہ اور ہر حالت میں وہ واڑو دی وجہ نے ماٹول فیکٹر انڈسٹری ڈیٹ دے ماٹول فیکٹر نے بند دی ماں مزدور بے روزگار ناستے ماں بچے بے روزگار ناستے اور خپل حق تو پرابو سمون نو وشد نشو نو بیا بکل روزی دیگو
ہم دغه تحریک یو بلغلی صمد مرسلین وای چې پختون قوم ته د تیر وش په توکال راسه مرکز خپل حقونه نو ور کوي او هم دغه وجره چې پختون ورست تر وزه ورست پاتې کیږي چې لوجه تر هغری او بیروزګاری هم ډیره شوی ده نو باید خپل حقونه لپاره دا صحیح وخت چې دوی आवाज اوچت کړي
چونکه پختون قوم پاکستان کې تبعی پلار روان دي زمګ نوجوانان بے روزگار دي معاشی معاشرتی اور ذہنی طور باندې دا قوم تباہ شو صنعتونه ختم شو لہذا چرتا ظلم بھی چرتا نا انصافی بھی حال تبیا بغاوت بھی نن سبا دے سائنٹیفک دور کے جی چرتا انسان پسپوگ میں باندھے کور جوڑو لو سوچ کئی چرتا پسپوگ میں باندھے کاش کو لو سوچ کئی زمونگا پا زمکا باندھے زمکے بنجرے شوی
دے تحریک مشر ویناوا چھ دوی سرا دا سبی ددی حقون لپارا پدغ تحریک کے زوانان ہم شامل دی او دوی دا خیبر پختونخوا ٹول سیاسی مذہبی گندن تا ہم پدی تحریک کے دا شامل دو بلن ور کڑے دا او جات اکلا چھڑمبی مرحلے کے دوی نہ مرکز نہ ٹول سبی لپارا برابر او ارزان بجلی گواڑی او ددی ورست با بیا نور وسائل لپارا حال زلے کوی شبیر احمد جان مشال ریڈیو پیخبر
د خبر ایجنسی خلق وای چې فټا سیکریټ هدی په لوړوي کې د جرمني په مرسته جوړ شوی روختون فعال کړی او د دې د کیټګری ای حیثیت نور ختموي دوی وای په زړو روختونونو کې یا د صحت اسانتیاو کمای دی او باید دغه پریکړه دی واپس واخیستل سی په دې اکله د فرحات شنواری رپورت اورو
د خیبر ایجنسی اوسیدونکي وایي چې په لوړګي کې د جرمني په مرسته جوړ شوی روغتون تر اوسه فعال نه کړای شو او اوس حکومت پریکړه کړې چې مشینری به ترې بیرته وړي او دغه روغتون د کیټګری ای حیثیت به هم ختموي دوی وایي حکومت لا داسې ګام اخیستل نه دی په کار دا ځکه چې دلته د مخکنه خلک د صحت د اسانتیاو د کمی سره مخامخ دي په دې هکله د خیبر ایجنسی یو تن ذاکر پردی مشال ریډیو
اسپتال بغیر ادا دے مونگ نہ واپس بیرتہ روان دے مونگ تو پکور دی حکومت چین مونگ سرا تعاون وکی ادا بیرتہ رالا بحال کی جرمنی جڑ کر اسپتال دے ڈیر تعاون پہ سو ڈیر خرچے پہ سوی پکور دی چی سٹاپ ویلا راوالی او ڈاکٹرانہ ویلا راوالی
خیبر سیمی او بلتن عظمت شاہ اپریدی وویل
دا اسپتال چی جرمنی جوڑ کرو مونگ ڈیرا شکر یاد کرو او چی دای جوڑ کرو نو اسی ختمہ ای سل افغانستان خلکو تائم پائی داو مونگ خلکو تائم پائی داو
خیبر ایجنسی په لوړګي کې د جرمني په مرسته جوړ شوی کیټګری ای روختون د حیثیت د ختمولو په لړ کې مو چې کله د فاټا د صحت محکمې ډیپټي ډایرکټر فضل مولا سره خبرې وشوې نو دوی وویل چې تر اوسه دوی په دې حق لا څه حتمی پریکړه نه ده کړې او د فاټا د صحت محکمه هڅه کوي چې دې ته عمل ورکړي او فعال یې کړي
تاسو د فرحات شنواری رپورت واوریدی یا اوس هم ځو واشنگتن ته را سره د ټلیفون په لائن باندې د ډیوا رادیو همکار بختور شاه دی بختور شاه به راتوای چې نن په ډیوا رادیو کې د دوی کمی خبرې او کم رپورټونه لري بختور شاه تاسو ته هرکلی کوم مهرباني وکړئ کاوریدونکو سره خپل د ایجنډا شریک کړئ
ډیر مننه عبدالحی کاکړ صاحب اوریدونکو ته سلامونه وایو او د وایس اف امریکا ډیوا رادیو نننۍ خبرونو لنډ شان تفصیل به ورته وایو رپورټ لرو چې د ایران سفیر مهدی هنر دوست وایي چابهار بندر د گوادر مقابله کې نه دی او د طالبانو وجل شوی مشر ایران ته نو اوړېدلې خو د وجل شوی طالب مشر ملا پاسپورت خای چې
ایران نه ټول چلويش سیکنډ را سره دی کله چې لنډ شان ورته بیا د خبرونو مینځته زو
د دې باندې رپورټ لرو بیا د پاکستان د کورنو چارو وزیر چودھری نثار علی خان وایي پاسپورټونو ته به شناختی کارډونو ته به بیا کتنه کیږي او په دې باندې هم رپورټ لرو چې آیا د خیبر پښتونخوا هسپتالونو کې ډاکټران په شخصي توګه مریضان کتای شي او کنه او د ډیوا رادیو فیسبوک ته هم کتل مه هیروئ چې نن به پکې په پیښور کې د وجل شوی خواجه سرا علی شاه په اړه باندې یو ویډیو ګورئ. د دې ترڅنګ پریس کانفرنس کې بعد طالبان د وجل شوی مشر ملا منصور د وجنې وروسته د پاکستان، افغانستان او امریکې په اړه څېړونکو نظر اورئ.
ډېره مننه بختور شاه، ښه وخت او ښه خبرونه درته غواړو. د خدای په امان. او هم 15:30 سوي سره لمومن به د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د پاکستان قبایلی سیمو استازی وایي چې ډېر زر به د فاټا اوسنی حیثیت بدل کړل شي. له خبر ایجنسۍ قبایلي سیمې څخه د پاکستان قومي اسمبلی ته منتخب غړی حاجي شاجي ګل نن مشالو ته وویل چې د فاټا منتخب استازو درې نکتې ایجنډا جوړه کړې چې پاکستان حکومت ته غوښتنه پکې شوې چې د فاټا ولس دې خپلواکه جوړ کړي او د پاکستان سپریم کورټ د کار دایره دې تر قبایلي سیمو وغځول شي. د سوات قومي جرګه وایي هلته له پوځ او حکومتي چارواکو پرته د هیڅ چا ژوند خوندي نه دی. د دې جرګې د مشرانو په وینا ځینې قوتونه غواړي چې په سوات کې داسې حالات بیا رامنځته کړي لکه تر 2009 کال وړاندې چې وو. له حکومتي شمیرو سره سم په سوات کې له 2009 کال راهیسې وسلوالو شاوخوا 160 ځایي مشران په هدفي توګه وژلي دي. د خبر پښتونخوا حکومت اعلان کړی چې په راتلونکي بجټ کې به په صوبه کې نرخزیانو ته ځانګړې پاملرنه کوي. د وزیرالله پروس پټک د اطلاعاتو سلاحکار مشتاق غنی نن په یوه خپره شوي بیان کې ویلي چې حکومت به دوی ته د اوسېدو ځایونه او روزګار ورکوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن د جاپان هیروشیما ښار ته سفر کړی. نوموړی د امریکا لومړی ولسمشر دی چې د نړۍ د لومړي ایټم بم برید د ساحې کتنه کوي. اوباما پر هغه یادګاري څلی د ګلونو ګېډۍ کېښودله چې د هیروشیما د وژل شو په یاد کې به دې شمه پرې بلیږي. نوموړي پر دې مهال وویل چې نړۍ په ګډه د مسؤلیت احساس کړی چې څنګه به دا ډول پیښو مخنیوی کوي. او د وو ستر اقتصادي هیوادونو مشرانو ژمنه کړې چې له افغان حکومت سره به د ترګري پر ضد مبارزه او د اصلاحاتو راوستلو په پروسه کې خپلې همکارۍ ته دوام ورکړي. د امریکا، فرانس، کینیډا، جرمني، جاپان، اټلي او برتانیا مشرانو نن په جاپان کې د G7 له غونډې وروسته په یوه پریکړه لیک کې ویلي دوی د افغانستان امنیت او ثبات ته د اروپي خوګواښونو له امله اندېښمن دي او د افغانانو په مشرۍ د سولې له هڅو کلک ملاتړ کوي.
اسرار لمومندو چې د خبرونو لنډیز واورول او سمرابیا کرم خان د پاکستان د نن ورځې ورسپانو ته کتنه کوي.
د انګریزي ژبې اکسپرس ورسپانه خپل درې کلی کې په خیبر پښتونخوا کې د یو مخنث علی شاه وژنه یو المیه ده چې غندنه یې کافي نه ده. ادارې په وینا چې نرخزیان یا مخنثان په پاکستان کې د ټولو کمزوري خلک دي او اعلی چارواکو لخوا د دوی او د دوی د حقونو حفاظت خواهش کله نه دی شوی. ادارې زیاتوي علی شاه د هسپتال د عملې غفلت له وجې مړه شوی. د هسپتال تعصب لرونکي عملې دا خبره کوله چې ښځینه واډ کې داخله کړي او که نارینه. په دې بحث کې د نوموړي د زخمونو نه وینه روانه وه چې شپږ ډزې لګېدلې وه. ادارې لیکي د سپریم کورټ د حکم باوجود پاکستان کې د مخنثانو حقونو ته لکه سکتنه نه کیږي. کال 2012 کې دوی ته د شناختي کارت جوړولو حق ورکړې شوی وو او په تیرو کلونو کې دوی په ټول ټاکنو کې هم برخه اخیستې وه، خو اوس هم په ټولنه کې یو باوقار ژوند تیرولو لپاره د دوی جدوجهد روان دي. ادارې مخکلي کې ټولنه کې رد کېدو نه پس اوس دوی په نخښه کېږي. ریاست له یو مثال قائمول پکار دي چې د علي شاه وجونکو ته سزا ورکړي او مخنثانو او د دوی د حقونو ادارو ته دي مکمل مرسته ورکړي شي. ادارې اخیره کې لیکي د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت د کار کولو لپاره عمله په هسپتال کې وساتي. په هسپتالونو کې امتیازي رویه لرونکو لپاره ځای نه دی پکار. اغویره د خپل سوګن جاج اخیستل پکار دي. د مخنثانو لپاره د غیر انساني سلوک احساس هغه وخت وشو چې کله د دوی یو تن په ټولنیزو رسنو کې وویل چې موږ ټول وژنې. په همدې موضوع مشرق ورسپانه خپل ادارې کې لیکي المیه دا ده چې د ښځې او د سړي د صنف نه جدا د صنف د سپریم کورټ احکاماتو په رڼا کې دریم جنس تسلیمول څه چې موږ دوی انسانان نه ګڼو. ادارې په وینا د علي شاه مرګ ټولنه، قانون، عدالت او حکومت نه سوال کوي چې چاته د دې جهان پیدا کوونکي د یو انسان حق ورکړی دی هغې سره د دې سلوک ذمېواري په چا ده او د دې نا انصافۍ مخنیوي لپاره به څوک مخې ته راځي. جنګ ورسپانه خپل ادارې کې وایي د داخله چارو وفاقي وزیر چودر نثار علي خان د شناختي کارونو کامی ادارې ته حکم ورکړی دی چې په ټول ملک کې د 3 کروڑ خلکو د شناختي کارونو بیا تصدیق لپاره په 48 ساعتونو کې دننه یو پلان دی جوړ کړي او د دې سره سره یې حکم ورکړی چې د غیر ملکیانو کاغذونه او شناخت کارونه دې هم منسوخ کړی شي. د ادارې په وینا چې په بلوچستان کې امریکایي ډرون برید کې د افغان طالبانو مشر مولا اختر منصور د وژنې وروسته د انکشاف چې نوموړي د ولی محمد په نوم پاکستاني پاسپورټ او شناختي کارت جوړ کړی وو د پاکستان د سلامتۍ په حواله یو شمېر پوښتنې پیدا کړې دي. ادارې اخیره کې لیکي د داسې عمل نه په نړۍ کې د پاکستان پاکستان نوم بدنامیږي باید چې د داخله وزیر په حکم په فوري توګه عمل وکړي شي او که څه هم دا کار دومره سر نشي کېدی او ډېر مشکل پکې وي خو باید چې نادره دی لړکي کوټلې ګامونه پورته کړي او د پاسپورټونو او شناختي کارډونو کره کتنه وکړي.
هافینګټن پوسټ ورسپانه لیکي په داسې حال کې چې پاکستان د بیا بیا ژمنو باوجود وسلوال طالبان د افغان حکومت سره خبرو ته په شینولو کې ناکامه شوي دي. په پاکستان کې طالبان د مشر ملا منصور په ډرون برید کې وژنه امریکایي تګلارې کې د بدلون څرګندونه کوي. بلخو فارن پالیسي مجله لیکي ممکنه ده د مولوي هیبت الله په مشرۍ د افغان طالبانو جوړ جلا شوې ډله بیا یو ځای شي خو د سولې خبرې به نورې هم وځنډي شي. د سیمې حالات او نړۍ مطبوعات منور شاه وړاندې کوي.
د هافینګټن پوسټ ورسپانې په دې لیکنه کې راغلي پاکستان په وار وار په څلور اړخیزه غونډو کې ژمنه کړې چې وسلوال طالبان به د سولې مذاکراتو ته کینوي. خو داسې ښکاري چې نه یوازې دغه ژمنه پوره کولو کې ناکامه ده بلکې د افغان طالبانو مشرتابه ته هم ځنې پاکستانی ادارې یا افراد په دغه هیواد کې پناه ورکوي. په دې وروستیو کې په بلوچستان کې په ډرون برید کې د طالبانو د مشر ملا منصور وجل کېده سرګندوي چې د طالبانو مشرتابه په دغه هیواد کې آزاد ګرځي. ورځپاڼه لیکي چې امریکا او افغانستان د ډیر وخت راهیسې د پاکستان نه غوښتنه کوي چې د افغان طالبانو مشرتابه دی یا خبرو ته کینوي او یا دې پر خلاف عملیات وکړي خو پاکستان لا هم دې لړ کې اقدامات نه دي کړي. دغه وجه ده چې په بلوچستان کې د دې ورستي ډرون برید خلاف پاکستان احتجاج وکړو. امریکا په ډاګه وویل چې د پاکستان د خپلواکۍ احترام کوي خو په افغان او امریکایي ځواکونو د برید کوونکو وسلوالو خلاف به ډرون بریدونه جاری وي. بلخوا فارن پالیسی مجله لیکي افغان طالبانو د ملا منصور د وجل کېدو نه پاس په سمدستي ډول مولوي هیبت الله خپل نوی مشر وټاکه. نوموړی د طالبانو په مشرتابه کې شامل وو خو زیاتره یې په عدالتي برخه کې کار کړی دی او د جنگ تجربه یې د نشت برابر ده. د افغان طالبانو د نوی مشر جوړېدو لپاره اول د سراج الدین حقانی او بلا یعقوب نمونه مخې ته راتلل خو څېړونکي وایي کېدای شي چې په دغه نمونو باندې ټول طالبان نه متفق کېدل نو ځکه یې د مولوي هیبت الله انتخاب کړی وي. مجله لیکي ممکنه ده چې د نوموړي په مشرتابه کې د طالبانو نه جدا شوې ډله هم بیا د دوی سره ملګري شي. دا راز په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره د طالبانو د کمانډرانو د ملګري کېدلو مخنیوي هم امکان لري خو سیړونکو په دې نظر دي چې په موجوده حالاتو کې د افغانستان د سولې خبرې لا نورې ګران شوې ځکه چې د مولوي هیبت الله د مشرتابه آغاز په کابل کې د ځانمرګي برید نه وشه او اندېښنه ده چې په دغه هیواد کې به تشدد لا نور سی واشي.
د مشال رادیو د خالد اورزی 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پوکام یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا
اف سی آر او پښتانه
په پوکام دوو بجو
د مشال په نوم
په اتمنټه د پاسا دوو بجو
روختیا او درملنه
په دوو نیمه بجو
سروي
په درې نیمه بجو
جمهوریت
پا پاوکم سلورو بجو
تلون
پا پاوکم پینزو بجو.
پا نلی که بطیر دو کلون که پا کیشاو خواز زر و بخشی زر کسان پر روخته مرکزون و پا حملو که وجل سویده لده و کسان زخد سلوی فیصده ده شام دی. ده خبری ده روخته نریوالی داری ده پنچه می پارس پر دی موضوع پا خبر لمری رپورت که کردی دی. پا دیاره نور تفصیل ده ملالی بشیر پر رپورت که
د ملګرو ملتونو ادارې 504 نوي حمله ثبت کړي چې لعمله په 1900 هوادونو کې 9095 کسان وژل شوی او 1516 ټپیان شوی دي. دا پیښه د 2014 کال د جنوري میاشتې څخه د 2015 کال د دسمبر میاشتې پورې رامنځته شوی. د روغتیا نړیوالې ادارې په خپل نوي راپور کې ویلي چې په ټوله نړۍ کې پر روغتیايي مرکزونو په حملو کې شاوخوا 1000 کسان وژل شوي او له دغو کسانو څخه 40% له سوریې څخه وو. په سوریه کې له 2011 کال راهیسې جګړه روانه ده او پر روغتیايي مرکزونو تر ټولو زیاتې حملې په دغه هیواد کې پر روغتونو، امبولانسونو، ناروغانو او روغتیايي عملی شوي. له دغو پیښو سره په تړاو له سوریې وروسته د فلسطین، غزه او لویدیځ تړانګه، عراق، پاکستان او لیبیا نومونه اخیستل شوي.
د دغو حملو په پایله کې 325 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. شاوخوا 2% حملې قصدي ګڼل کېږي او ډیری حملو د خلکو پر روغتیایي خدماتو منفي اغیز کړی. په دغو تلفاتو کې تیر کال د افغانستان په کندوز ښار کې د بې پولي ډاکټرانو پر روغتون د حملې له امله د 240 وژل شوي او 30 ټپیانو شمیر هم شامل دی. د امریکا د پوځ د یو راپور له مخې دغه پیښه جنګي جنایت نه ده پیژندل سوې او په غلطي کې رامنځته سوې وه، خو بې پولي ډاکټرانو د دې پیښې په اړه د خپلواکو پلټنو غوښتنه کړې ده. د روغتیا نړیواله اداره وایي 53% حملې د حکومتونو لخوا سوي، 10% د وسلوالو ډلو لخوا او 12% د نامعلومو کسانو لخوا سوي دي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرز شو په بزغه مړی مراده وسمال ته دومره پراته دي
هر طرح کر بدرنګ زکه چې دا غمن نشوند د سرنسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کومه ختمیږي
موږ په دې امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا ځمنو کتابتون ته کینی ټول ته خپل فلو غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبې یا ګل او هرې یک شنبې یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
تاسو مشال ریډیو ووري او سم د سولې پاړه د افغانستان د سولې پاړه د افغانستان د سولې علي شوروي د سولې شپږم څلور اړخیزه غونډه ممکن ده په قطر یا ترکمنستان کې جوړ شي. خو د دې شورا مرستیال عبدالخبیر اوچکن د جمعې په ورځ له آزادې روډیو چې د مشال ریډیو افغان څنګه ده سره په خبرو کې د دې ناستې دقیقې نیټې په اړه څه ونه ویل. په همدې حال کې یو شمېر افغان سیاسي کتونکي وایي دا ډول ناستې چې په هر هیواد کې ترسره کېږي کولای شي د سولې پروسه ګړندۍ کړي. په دې اړه د ناجیه صافی رپورټ اورو.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي قطر او ترکمنستان لیوالتیا لري چې د افغانستان د سولې په پروسه کې مرسته وکړي. د دې شورا مرستیال عبدالخبیر اوچکون د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ترکمنستان د یو ګاونډي هیواد په توګه او قطر پر طالبانو د خپل نفوذ د لرلو له وجې کولای شي چې د سولې په اړه د شپږمې څلور اړخیزې غونډې د کوربتوب لپاره ښه انتخاب وي. خو ښاغلي اوچکون د دې ناستې د دقیقې نیټې په اړه څه ونه ویل.
کوم بحثونه چې شوي دي د سولې په تړاو شپږمه ناسته ترسره کیږي. اوس مهال داسې اټکل کیږي چې ممکن دا ناسته په قطر یا هم ترکمنستان کې ترسره شي. دا ځل څه فکر نه کوم چې دا ناسته د اسلام آباد کې جوړه شي.
دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د قطر امیر شیخ تمیم ال ثانی هم له ولسمشر غنی سره په لیدنه کې په افغانستان کې د سولې ټینګښت او په سیمه کې د اغیزو په اړه ټینګار کړی. د افغانستان د ملي امنیت شورا هم نږدې درې میاشتې مخکې ویلي چې ترکمنستان د ملي امنیت د سلاکار محمد حنیف اتمر د سفر پر مهال دغه هیواد لیوالتیا ښودلې ترڅو د افغانستان د سولې د مذاکراتو کوربتوب وکړي. د افغانستان د سولې په اړه د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین 15 اړخیزې غونډې په تیرو څو میاشتو کې په کابل او اسلام آباد کې ترسره شوې دي. له دې وړاندې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ریچارډ اولسن ویلي د دې احتمال شته چې شپږمه څلور اړخیزه غونډه په کابل او یا په اسلام آباد کې ترسره شي. ښاغلي اولسن ویلي راتلونکي څلور اړخیزه غونډه باید په پوره همغږۍ ترسره شي څو د پام وړ نتیجه ترلاسه شي. د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا 15 څلور اړخیزه ناسته نږدې 10 ورځې وړاندې په اسلام آباد کې ترسره شوه. خو په همدې حال کې یو شمېر سیاسي کارپوهان وایي اوسمهال دا ډول ناستې چې په هر هیواد کې ترسره کیږي نشي کولای چې د سولې پروسه ګړندۍ کړي. افغان سیاسي کارپوه احمد سعیدی په دې اړه وویل
تر اوسه د طالبانو لیدرشپ خپل سیاست مفصل اعلان نه دی کړی. تر اوسه د هغه شناخت طالبانو روابط کې دومره مکمل نه دي سوې. درسته چې ترکمنستان په خطر کې مذاکرات وشي، اما نتایج مطلوب چی د صلح مدوري ده زما په باور دې شرایطو کې غیر ممکن ده.
خغلی سیدی وویل له دې سره نړیواله ټولنه باید پر پاکستان فشار راوړي څو د هیواد اړ شي چې د افغانستان د سولې له پروسې سره صادقانه مرسته وکړي. خو له دې وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي له پاکستان څخه دا تمه نه لري چې طالبان دې د خبرو میز ته کینوي، بلکې یاد هیواد باید د څلور اړخیزو غونډو د پریکړو پر بنسټ د طالبانو خلاف پوځي عملیات وکړي.
دا امریکا
فارن پالیسی مجلې د افغان طالبانو او ایران ترمنځ د داعش پر ضد په ګډه کار کولو په اړه یو ځانګړی رپورټ خپور کړی دی. مجله وایي د دواړو غاړو یو بل ته نږدېوالي اندازه له دې لګیل کېدای سي چې په امریکایي ډرون برید کې د خالف ورځ وجد سوی ملا اختر محمد منصور په داسې حال کې په نشه سو چې نوړی له ایران ستنېدلی. رپورټ تفصیل په دلته اورو. د امریکا فارن پالیسی مجلې کې ایران یو وخت طالبان د ځان لپاره مخامخ خطر بللی، خو اوس فکر کوي چې د داعش په مقابله کې طالبان ورته دومره لوی خطر نه دی. امریکایي چارواکي وایي د یو اندازې له مخې داعش په افغانستان کې شاوخوا 3000 جګړه مار لري. فارن پالیسی زیاتوي ایران غواړي طالبان د داعش د پراخېدو او له هغو سره د طالب جنګیالیو د ملګري کېدو مخه ونیسي. مجله د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي فرانس میشل میلبن لخلوای ایران له داعش د خپلو سرحدونو د خوندي کولو په برخه کې د حایل سیمې د رامنځته کولو لپاره له بیلو ډلو جنګسالارانو او طالبانو سره کار کوي. ښاغلی میلبن چې له ایراني چارواکو سره زیاتې لیدنې کوي وایي تهران داعش د خپل تاریخي سیال هیواد سعودي عرب وسواله ډله ګڼي. د دې په وینا کې پر مشرقي سرحد داعش پیاوړی سو، نو تهران فکر کوي چې دا داسې ده لکه چې سعودي عرب یې پر ضد دوم جنگي محاص خلاص کړی وي. د ایران او طالبانو نزدېکت په اړه فارن پالیسی د امریکا له استخباراتي چارواکو سره خبرې کړې، خو هغو له څه ویلو انکار کړی. البته یو غربي چارواکي د نوم نه څرګندولو په شرط ورته ویلي چې تهران طالبانو ته پیسې او وسلې ورکړي دي. واشنگټن هم د تهران په شان غواړي د داعش پر ضد جګړه وسی، خو ویره لري حسینه د ایران له لوري طالبانو ته ورکړل شوي پیسې او وسله په افغانستان کې میشتو امریکایي عسکرو د وژلو لپاره استعمال سي. د امریکا د خارجه وزارت ویان جان کربی وایي ایران په کار ده له افغان حکومت سره مخامخ مرسته وکړي. د پوینا هیڅ یو هیواد باید د طالبانو مادي مرسته ونه کړي.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاري.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره د یو لښت خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکاري؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشدد په بدل چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وای که مونږه دا چې دوی ته خدای خدمتګارو نه وکړي، نو بچی نن به تا تعلیم چرته، نن به تا دې او ټاک چرته.
هلته بادشاہ خان مال یو کافی را کو ته دې لیکل کوم، ما خو سبق نه دی ویلې او پښتون را ته بیان څه پخواره زایا خور
د هر څه د مشالې ډو پخپرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس.
په پاکستان کې د سیاسي چارو څارونکي او د عوامي نشل ګوند غړي بشرا ګوهر وایي د افغان کډوالو په اړه د بلوچستان د داخله چارو وزیر سرفراز پوکټي خبرې په پاکستان کې افغان کډوالو له خطر سره مخامخ کوي. د پاکستان د بلوچستان کورنۍ چارو وزیر ویلي وو چې په دغه هیواد کې د افغان کډوالو باید ژر سرپراز بوکټي خپل خبر اخیسته او بخښنه غوښته. ویلې دي چې د ډېر احساساتي سوزه کې داسې خبرې وکړي. سرپراز بوکټي ویلې دا خبرې بیرته واخیسته. د پښتنه ملالی بشیر له بشرا ګوهر سره د دغه مرکې په سر کې کړي. راځي سي وخته واښته
ګوري دا څل دی چې د بلوچستان یو جمهور منیسټر چې داسې یو خبره وکړي د افغان ریفیجی حوالې سره، نو هغه د هغه سیکیورټی اوم ات ریسک کوي. او زما خو الریډی چې څنګه دا خبره هغه وکړه، نو ما د دې غیر ذمه دارانه چې کوم دا سټیټمنټ وو ما کنډم کړی دی او زه اوس هم کنډم کوم. او په ده باندې چې پرشر بیا راغی د خلکو، نو واپس یې په یو ټی وی پروګرام کې معافي غوښتې ده او ویلي دي چې زه جذباتي شوم. خو یو ذمه دار منسټر نه دا څوک تما نه کوي چې هغه جذباتي سټیټمنټ ورکړي. او زما په نظر کې دا یو ډیر غلط سټیټمنټ یې ورکړی دی او خپل غلطیانې په ټولو لپاره، ځکه چې ملا منصور هلته کې بلوچستان کې کلاو ګرځېده او هغه په ډرون کې مړ کړی دی. نو د هغې نه توجه لر کولو دپاره هغه افغان ریفیوجیز حوالے سره دا خبره کړې ده. او زما په نظر کې دا د ریفیوجیز هم ایټ ریسک کوي. داسې خبرې چې او ذمہ دار منسٹر وکړي د دې نه هغه ریفیوجیز کمزوري دي او دا وینا دا همیشه کیږي. دا سکیپ ګوټینګ دی چې کله دی نه غلطیانې خپلې پټۍ یا ڈسٹریکشن کئی ذکر چھپ پاسپورٹ ورکڑی شویو آئیڈنٹیٹی کارڈز یو دہشت گرد تا ورکڑی شویو نو آغا غلطیان پتول دے پارا زور دے پا کمزور باندے شروع کی او افغان ریفیجیز دی تول تا پتا چھ آغا دے تول نا کمزوری دی او ہر افغان ریفیجی چھ کم دل تا اوچی یا پا نازازین دل تا دی آغای دہشت گرد ویلد آغای حوالے سارا یا هغه چې په دشت ګرده کې ملوثي دا هم غلطه خبره ده. نو زه غنده نه کوم ډېر په سخته.
تاسو ویل له افغان کډوالو څخه د قرباني ګډوري جوړیږي، پر اتلونکو کې د دې کار د مخنیوي لپاره باید څه وسی؟
ګورئ، تاسو وخت راغلی دی چې پاکستان خپل کور صفا کوي او سمای به او دا په دې ایموشنل سټیټمنټس باندې به دا سیز نه کیږي او دا چې څومره دی داسې ایرریسپانسیبل یا جذباتی چې کوم هغه ورته جذباتی وایي زه ورته ایرریسپانسیبل وایم. دا سټیټمنټ چې یو ذمہ دار منسٹر ورکوي نو د دې نقصان ډیر دی او افغانستان سره چې کوم ټرسٹ بلډینګ ریلیشن شپ پکار دی او ټرسٹ بلډینګ پکار دی نو دا سټیټمنټ چې کوم دی نو هغه ټرسٹ بلډینګ هم پروسس کمزوری کوي. نو زه خو دا وام چې دوه طرف ته پکار دی چې یو بل سره کینی او خبرې وکړي او په خبرو دا مسلې حل کړي. که داسې سټیټمنټ راځي د زما په خیال دا به موږ ته نورې لارې سختوي او خلکو ته به لارې سختي څه مسلې مسایل دي هغه حل کړي. خو دې وخت کې خو چې دا کومه مسله روانه ده نو هغه د پاکستان د دننه ده او د هغې حل هم دا دی چې موږ خپل او پالیسیانې وګورو دا نه چې بل په ګوتې وچاتی کو.
آیا په کار نه چې طالب مشران باید له پاکستانه وایستل سي د دې پر ځای چې د افغان کډوالو د ایستلو غوښتنه کیږي؟
لکه وی مسلینا اکنشن اخوا کول د پاره خبره کړي ډیره غلطه خبره ده ځکه چې دی وخت مسله چې کومه ده هغه دکه ده چې د شتګر کې خو بد نشته ده. ټول دهشتګردي دهشتګردان دهشتګرد استعمالولو ته پرېښودل نه دي په کار او موږ ډېر تشویش لرو چې دهشتګرد دلته کې د دهشتګرد لیډران دلته کې کلاو ګرځي یا میټینګس کوي نو هغه خلاف کاروایی په کار ده. او دا کوم دی نېشنل اکشن پلان کې خبره شوې ده چې دهشتګرد خو بد نه دي او د دې خلاف به کاروایی کیږي. په کار دي چې کاروایی وشي د شرکت خلاف دی کاروایی وشي. د افغان کډوال خلاف خبرې کول ډېر شرمناکه خبره ده ځکه چې خلکو ته چې دا خبره وشي چې دا ټوله غلطي دی چې دا نو چېرته دا نه چې خلک یې خلاف تاپاسي نو دهشتګرد دی او دهشتګرد خلاف کاروایی په کار ده د افغان کډوالو خلاف.
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو او نیویارک ټایمز ورځپاڼې د پاکستان په بلوچستان صوبه کې په امریکایي ډرون حمله کې د افغان طالبانو مشر مولا اختر منصور د مړینې پس حالاتو ته کتنه کړې. د ورځپاڼې لیکي د امریکا ولسمشر باراک اوباما په خبره د هغه د وژنې حکم یې ځکه ورکړ چې مولا منصور د سولې خبرې ردولې او په افغانستان کې د امریکایي هدفونو خلاف د بریدونو اراده یې لرله. ورځپاڼه په مقاله کې د ډرون پس حالات څېړلې وایي چې کېدای سي له دې سره د پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکې خرابې سي. بلخوا د طالبان لپاره څه معنا لري؟ تفصیل له ملیحه مرزا داور.
نیویارک ټایمز رسپانه لیکي د ملا عمر تر مړینې وروسته د طالبانو له نوي مشر ملا اختر منصور نه امریکایانو او افغان وګړو تمه لرله چې د پاکستان امنیتي ځواکونه به له افغان حکومت سره د شخړې د سیاسي حل په مقصد په مذاکراتو رضا کړی شي. خو ملا منصور د سولې خبرې په ردولو سره د افغانانو او امریکایانو خلاف بریدونه زیات کړل. رسپانه لیکي دا چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ملا اختر منصور د وژلو لپاره په بلوچستان صوبه کې د ډرون حملې حکم ورکړ، یو شمیر پوښتنې راپور تکوی. آیا نوموړی په افغانستان کې د امریکا مشن د پراخولو اراده لري که څنګه؟ آیا دوی باوري کول غواړي چې القاعده واپس مضبوط نشي که څنګه؟ په افغانستان کې د امریکا ماموریت اوس د افغان ځواکونو تربیت او سلا مشورې باندې متمرکز دی. دا وخت په افغانستان کې لس زره امریکایي سرتېري موجود دي او د پلان سره سم د روان کال تر اخیره به دغه شمیر 5,500 ته راټیټ کړل شي. ډېر امریکایي کمانډران دغه شمیر د کمېدو په حق کې نه دي. رسپانه د رپورټونو په حواله لیکي چې ملا منصور تر وژل کېدو مخکې له ایران نه د علاج پس پاکستان ته روان وو. یو کارپو ټایمز رسپانه ته ویلي چې ایران لسو کلونو راځي په پټه د طالبانو مرسته کوي. رسپانه لیکي د ملا منصور تر مړینې پس دا یقیني ښکاري چې د پاکستان او امریکا ترمنځ تعلقات چې له اول نه په نازک پړاو کې ول نور خراب شي. د شورو په ورځ طالبانو مولوي هیبت الله اخونزاده خپل نوی مشر ټاکلو چې مخکې د ملا اختر منصور مرستیال وو. رسپانه امکان څرګندوي لدې سره دا کېدی شي چې د طالبانو مشران د ګواښ په محسوسولو سره سولې ته غاړه کېږدي. بیا دا هم کېدی شي چې د طالبانو په ډله کې دننه د تقسیم رامنځته کېدو باوجود دوی خپل جارحانه عمل جاري وساتي. درېیم امکان دا کېدی شي چې جنګیالي په اسلامي دولت وسلواله ډله ورګډ شي. د رسپانې په خبره سیډنې ښایي چې په هر قسم حالت کې د وسلوالو مشرانو وژنه د تشدد ختمېدو په معنی نه ده.
اف سی آر او پښتانه پر فاټا سباندې سل کال وړاندې د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شوی دی. د بنیادی بشری حقوقو ضد دغه قانون ولې پر دې سیمه وتپل شو؟
دغه خلک د انګریزونو تسلط، قبضه یا حکمرانی منلنه.
په دغه قانون کې څه دی؟
د سیکشن 1 نه راوخلا، 64 سیکشن دی. دا ټول غیر آئینی، غیر قانوني او غیر اسلامي دی.
خو اوس په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو او د دې قانون د بدلولو غږ پورته شوی دی. اف سی آر او پښتانه ونیز خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پېښور پر وخت په مازیګر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم 2 بجې له احمد شاه اعظمی سره.
تاسو مشال ریډیو ری او سم خبرونه پای ته رسیږي. په ورستۍ شیبو کې به احمد شاه اعظمی د خبرونو لنډیز وړاندې کړي. د پاکستان قبایلی سیمو استازي وایي چې ډیر ژر به د فاټا اوسنۍ حیثیت بدل کړل شي. د خیبر ایجنسی قبایلی سیمو څخه د پاکستان قومي اسمبلی ته منتخب غړي حاجی شاجی ګل نن مشال راډیو ته وویل چې د فاټا منتخب استازو درې نکاتي ایجنډا جوړه کړې چې له وفاقي حکومت غوښتنه پکې شوې چې د فاټا ولست خپلواک جوړ کړي او د پاکستان د سپریم کورټ د کار دایره دي تر قبایلی سیمو وغځول شي. د سوات قامی جرګه وای هلته له پوځ او حکومتي چارواکو پرته د هیڅ ژوند خوند نه دی. د جرګې د مشرانو په وینا ځینې قوتونه غواړي چې په سوات کې داسې حالات بیا رامنځته کړي لکه تر 2009 کال وړاندې چې وو. د حکومتي شمیرو سره سم په سوات کې له 2009 کال راهیسې وسلوالو شاوخوا 160 ځایي مشران په هدفي توګه وژل دي. د خیبر پښتونخوا حکومت اعلان کړی چې په راتلونکي بجټ کې به په صوبا کې نرښځیانو ته ځانګړې پاملرنه کوي. د وزیر اعلی پرویز خټک د اطلاعاتو سلاکار مشتاق غنی نن په یو خبر رسوي بیان کې ویلي چې حکومت په دوی ته د اوسېدو ځایونه او روزګار ورکوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن د جاپان هیروشیما ښار ته سفر وکړي. نو موړی د امریکا لمړی ولسمشر دی چې د نړۍ د لمړی اټم بم برید ساحې کتنه کوي. اوباما پر هغه یادګاري څلی د ګلونو ګېډې کښېښودل چې د هیروشیما د وژلسو په یاد کې ابدي شمع پر بلیږي. نو موړی پر دې مهال وویل چې نړۍ په ګډه د مسؤلیت احساس کړي چې څنګه به د دا ډول پیښو مخنیوی کوي. او د وستر اقتصادي هوادونو مشرانو ژمنه کړې چې له افغان حکومت سره به د ترګری پر ضد مبارزه او د اصلاحات راوستلو په پروسه کې خپل همکاري ته دوام ورکړي. د امریکا، فرانس، کناډا، جرمني، جاپان، اټلی او برېټانیا مشرانو نن په جاپان کې د جی او لغونډې وروسته په یوه پریکړه لیک ویلي دوی د افغانستان امنیت او ثبات ته د ورپېښو ګواښونو له امله اندېښمن دي او د افغانانو په مشرۍ د سولې له هڅو کلک ملاتړ کوي. احمد شازمی اوس د خبرونو لنډیزې درته وړاندې کړل. دا د نن ورځې د نهه ساعته خپرونو د وروستۍ خبري غړي وروستۍ خبرونه وو. اوس هم تاسو کولای شئ چې همدغه خبرونه او خپرونې د مشال ریډیو په ویبسایټ باندې په مشال ریډیو ډاټ کام باندې واوري او نه یوازې واوري بلکې تاسو دغه رپورټونه په لیکلې بڼه لوستلی هم شئ او تصویرونه هم هلته موجود دي. او د دې تر څنګ تاسو که فیسبوک ته لاسرسی لري نو فیسبوک باندې هم تاسو مشال ریډیو دغه رپورټونه لوستلی، لیدلی، ویډیوګانې کتلی شئ. اوس به هم تاسو ته خدای پاماني ویایو. په همدې څپو تاسو ډیوه راډیو اورېدلی شئ. عبدالدی کاکړ او نورو ملګرو ته اجازه ورکړئ. په مخه مو